ډیر درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه ته هر کله. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال دی ویلی حسن بولی د میاشتې 14 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15 ده. په پیل کې لاندې خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان د هرات په گازرګا جمعات کې د جمعې د ورځې خونړۍ چاودنه وغندله. په دې پیښه کې د طالبانو د یو ملاتړي دیني عالم مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان ووژل شول. په هرات کې له چاودنې دوه ورځې وروسته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا سازمان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو او چاودنو له امله اندېښمن دی او هیله مند دی چې د دې هیواد خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د هرات په گازرګا جمعات کې د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په بریتانیا کې د افغان او اوکراینی کډوالو د ناوړه وضعیت راپورونو وروسته د کډوالو لپاره د دولت وزیر ریچارډ هرنګټن استعفا ورکړه. نوموړي بریتانوي رسنیو سره په خبرو کې د خپل استعفا تایید کړی. هغه منلی چې په لومړي سر کې حکومتي چارواکو فکر نه کاوه چې په لویه کچه افغان او اوکراینی کډوال به راولي او دلته به ډیر وخت په هوټلونو کې پاتې کیږي. بریتانیا له 1000 زیات افغانان له 13 اگست میاشتې راهیسې دې هیواد ته لیږدولي چې ویل کیږي په سلګونو کسانې تر اوسه په معقتو کمپونو او هوټلونو کې اوسي او له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې یو افغان د 4 کیلوګرامه هیروینو د لیک په تور نیول شوی. پولیسو د نیول شوو هیروینو ټول ټال ارزښت 40 کروڑ هندي روپۍ چې څه باندې 2.5 میلیون ډالره کېږي اټکل کړی دی. هندي رسنیو د دې هیواد ترهګرۍ ضد ډلې په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان چې ودی الله رحیم الله نومیږي په نوې ډیلی کې د یکشنبې په ورځ له 4 کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی. پولیسو ویلي چې د نیول شوي کس پر ضد د مخدره موادو د لیک د سزا د قانون په چوکاټ کې دوسیه ثبت کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د کانکریټي دیوالونو د لرې کولو د پروګرام د پیل خبر ورکړ. د بختر آژانس د راپور له مخې د دغو کانکریټي خنډونو د پاکولو او لرې کولو کمیسیون پرون یکشنبه د شش درک د چارو ادارې پښتونستان واټ او سلام مخابراتي شرکت په ساحو کې خپل کار پیل کړ. کابل ښاروالۍ وایي ډېر ژر به تړل شوي سړکونه له غیر ضروري خنډونو پاک او د خلکو پر مخ به پرانیستل شي. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدر اعظم یا صدر اعظم سبا دوشنبه په کار پیل وکړي. دا لا څرګندنه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لیز تراس به صدر اعظم شي یا د برېټانیا د خزانې پخوانی وزیر رشي سوناک د صدر اعظم په توګه وټاکل شي. بوریس جانسن د جولای په 1 د برېټانیا د صدر اعظم په توګه خپل استعفا اعلان کړ. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې نه کیږي خو د محافظه کار ګوند 1.5 لک غړي چې جانسن هم غړی دی د دې هیواد د راتلونکي صدر اعظم په اړه پریکړه کوي. د آسیا د شل اوریز جام د سیالیو په دوام د پاکستان لوبډلې هند ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون یکشنبه د دوبۍ په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه هند 102 منډو هدف وټاکه. پاکستان د لوبې په وروستي اور کې دغه هدف ترلاسه کړ. د آسیایي کرکټ جام سیالیو کې به نن وقفه وي. سبا به د هند لوبډله له سریلانکا سره او د چهارشنبې په ورځ به افغانستان له پاکستان سره لوبه کوي. د بنګلادیش او هانګ کانګ لوبډلې د سږ کال د آسیا د شل اوریز جام له سیالیو بهر شوې دي. ازادي رادیو اوري. د طالبانو د سرپرست حکومت کال په پوره کېدو د یو ویاندې وایي چې ښایي هغه لا دوام وکړي. دا چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ په دې اړه مرې سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی دی.
بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک په اصطلاح پرېږدي دی او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي سرپرستۍ نه.
په پاکستان کې وروسته سیلابونو په زلګونو زره افغان کډوال هم زیانمن کړي دي. د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابر
نو خار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی. په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې د اوسره ځپل شوي دي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته سیلابونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي لمنځه وړي او مچۍ له لوګې سره مخ شوي دي.
ګل د ډیر خوراک دی والا ډیر تاوان ورورسول خوراک ته رسیږي نه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د غراز نړیوال موضوعات هم له پامه نه دي غورځولي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو سرپرست حکومت د یو کلنۍ په درشل کې د تیر کال سنبولې یو وږي په شپاړسمه چې د سپتمبر له اوومې سره برابره ده د جمهوري نظام له ړنګېدو درې اوونۍ تیر شوي وو چې طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه. پر طالبانو انتقاد کېږي چې د حکومت په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له خلکو پرته بل څوک نشته او په حکومت کې ښځې هم ونډه نه لري. نور په دې رپورټ کې
دا چهار شنبه بعد طالبانو د سرپرستی کابینه یو کال پوره شي. د تیر کال د سنبلې یو وږي په شپاړسمه طالبانو د صدارت مقام بیرته احیا او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا په توګه چې هماغه د صدر اعظم حیثیت لري وټاکه. طالبانو د خپلې سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو چارو وزارت لغوه او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان کړ. د حکومت په لوړو پوړو کې له پوځي او ملکي چارواکو نیولې تر تخصصي او مسلکي وزارتونو پورې ټول د طالبانو غړي دي او بل څوک پکې نشته. د طالبانو په حکومت کې هیڅ ښځه شامله نه ده. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته.
در ترکیب حکومت ما چهره های
زموږ د حکومت په جوړښت کې بیلابیل چیرې موجود دي. د بیلګې په توګه د روغتیا، اقتصاد، مالیه، مخابرات او نور سکتورونو کې داسې کسان شته چې له بیلابیلو برخو څخه دي، بیلابیل نظرونه لري خو خپل هیواد ته د خدمت روحیه لري او کار کوي. مجاهد زیاته کړه ښایي کابینه هم داسې پاتې شي دا چې تر څه وخته هغه وویل په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې د اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلو کې واک چلاوه په رسمیت پیژندلی و. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شمولو حکومت رامنځته کول د نړۍ هغه مهمې غوښتنې دي چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یې وړاندیز کوي. د طالبانو د حکومت په جوړښت کې داسې څیرې هم شته چې د امریکا، متحدو ایالتونو او ملګرو ملتو د تراګرو په لیست کې دي او په سر یې میلیونونه ډالره انعام ټاکل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی هغه کسان دي چې په سر یې میلیونونه ډالره انعام لګېدلی. د یو کال په تیریدو له هم دا کسان د امریکا د تراګرو په تور لیست کې دي او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د بندیزونو له لیست څخه د طالب چارواکو د ایستلو کوم پلان نه لري.
و امریدل چې بل سبا د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت جوړېدو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه دغه حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیڅ هیواد هغه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه مې په اروپا کې میشته د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر او د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو سرپرست حکومت دومره دوام وکړ.
مختلف لاملونه لري. هغه دا چې لومړی خو دې هغه سرغړونې چې کوم د دوحې د قرارداد پاکله شوی، هغه د دویم دا چې کومې وعدې چې طالبانو ژمنې وکړې د نړیوالو سره او په خاص کر بیا په افغانستان کې دننه چې کوم حالات روان دي، د ښځو په اړه تعلیمات او بندیزونه، دا نور ستونزې او لانجې چې په اصطلاح د دوی خپلو منځونو کې شته، بهرني لاسوهنې د ګاونډي خاص کر ډېر مختلف دلایل بیا د الظواهري موجودیت د هر کس تنګ په شیرپور کې، نو دا به څنګه امکان ولري چې دا دومره ټول ستونزو په سر به بیا داسې هیلې هم څرګندې شي چې ګواکې دوی په رسمیت پېژندل.
تاسو دغه د ځینو عواملو یادونه وکړه، لري طالبانو لپاره دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د حکومت له دایمي کېدو یا له سرپرستۍ څخه د راوتلو لپاره فکر کوئ چې دا مهم و؟ طالبانو کولی شو چې حکومت دغه سرپرستۍ نه وباسي او یو دایمي کابینه جوړه کړي؟
طالبان نه یوازې چې نړیوالو سره په اصطلاح دوکه کوي، د افغان ولس سره هم دوکه کوي. په دې چې هغه ټول افغان شموله چې دوی وعدې ورکړي وي د هغې په اساس به دوی نظام جوړوي او په اصطلاح هغه عمري عدالت به پر ځای کوي. ډېرې ستونزې دننه موجودې، تر اوسه پورې دوی بغیر د خپله د طالب د مدرسې نه په بل هیڅ چا باندې داسې اعتبار نه کوي سره او نه واک دی په اصطلاح پریږدي او نه کار اهل کار ته سپاري. نو د دې ستونزو سره سره زه نه پوهېږم چې دوی به څنګه وشي کولای چې د دوی راووځي د سرپرستۍ نه راووځي او دایمي نظام فاصله شي. تر اوسه پورې دوی د ولس نظرونو ته بالکل یعنی ارزښت نه دی ورکړی. نه پخواني دودونه باندې لاړل، نه یې لویه جرګې سره وکړو، نه اساسي قانون په دې ملک کې شتون لري. په کم اساس به ولس اعتماد وکړي او په کم اساس به نړیوال اعتماد وکړي او څنګه به دوی د سرپرست نظام نه لاړ شي او
تعلیمي نظام.
یعنی ستاسو په نظر طالبانو داسې نه انګیرله چې نړیواله ټولنه به د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو کې دغسې یو جدي دریز غوره کړي؟
طالبانو کې ځینې کړۍ چې پکې شته دي چې واقعا معتدله دي، منځلارې دي، هغوی په دې شیانو باندې پوهېږي سره. هغوی نه غوښته چې د هغه وکړي په اصطلاح داسې یو برخورد وکړي د نړیوالو سره، د افغانانو سره، لیکن په دې کې یو ټاله مشخصه ټولو ته معلومه ده، نړیوالو ته معلومه ده چې دوی د بل ځینې خپل هدایات اخلي او واک او اکثرا هغه زورواکي هم د دوی سره ده. که دا د نجونو د مکتبونو بندیز دی او که دا د ښځو په حقوق چیز کوم مسایل دي او که دا اوسني د نړیوال سره ټکرونه په اصطلاح، دغه ټول یو 15 کسان دي چې دا په دې منځلارې ټول په اصطلاح یو خواته کړي او دا تندروان په اصطلاح د حاکمیت په لاس لري.
اوس د طالبانو واکمني دوهم کال ته داخله شوې، فکر کوي چې د سرپرستی واکمني به همداسې دوام وکړي یا سرپرست حکومت او هم دا شکل به نړیواله ټولنه هم په خپل دریز باندې پاتې شي؟
فکر نه کوم چې دوی سرپرستی داسې دوام وشي موندلی، او دا اقتصادي حالت او بحران چې په وطن کې راغلی او خلک د ولږې سره مخامخ دي، اوس روان ژمی به ډېره سخته ژمی وي، د افغانانو د سیلابونو په اصطلاح کوم حالات راغله، په افغانانو امکان نه لري چې یو نظام په داسې یو حالت کې دوام وشي موندلی چې نه ولس ته په اصطلاح ارزښت ورکړي او نه نړیوالو ته. ما خو هیله دا ده چې دوی باید په ټولو شیانو باندې د سره باید فکر وکړي، ولس ته مراجعه وکړي او د مشر باباګانو جرګې دې راوغواړي، د قومونو مشران دې راوغواړي، د طالب حلقې نه دې بهر شي او ولس ته نظام وسپاري.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه انساداتو.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیستن.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت مسولینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ګوندونه په افغانستان کې تفرقې ته لمن وهي او فعالیت ته نور اړتیا نشته، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه بیا د طالبانو حکومت مشروع حکومت نه بولي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بې ګټې بولي او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقې ته لمن وهي، د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي وایي هغه ډله چې په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري نشي کولی د سیاسي ګوندونو فعالیت وننګوي. د افغانستان د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند وایي په افغاني ټولنه کې هر قوم حق لري د یو ګوند تر سوري لاندې فعالیت وکړي او دا د دوی حق دی. د دې ګوند ویان احسان نیرو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو قوم او مذهب ته درناوی نه لري، هغه ادعا چې طالبانو په تیره کې رد کړې ده.
از این که گروه طالبان فاقد مشروعیت سیاسی هستند و خود این گروه
دا چې د طالبانو ډله مشروعیت نه لري او تر اوسه په دننه او افغانستان بهر د مشروعیت لپاره څه نه دي ترلاسه کړي، نو دوی چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په اړه هر پریکړه کوي هغه غیر قانوني او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. دوی د افغانستان په قومونو او خلکو کې تنوع ته احترام نه لري،
هیڅ باور به تنوع اقوام و تنوع احزاب در افغانستان نداشته او ندارن.
د ښاغلي نیرو په وینا د ګوندونو شتون په نړۍ او افغانستان کې یو اصل دی او دغه اصل ته باید درناوی وشي، خو د افغانستان جمعیت اسلامي او حزب اسلامي ګوندونو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د خلکو ترمنځ په تفرقې اچولو تورن کړه. د دې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د وزارت تیر یو کال د لاسته راوړنو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې اوس مهال سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته.
در حالی که هیچ ضرورت به احزاب سیاسی هم نیست تقسیم کردن
اوس مهال په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته هیڅ اړتیا نشته. دغه ګوندونو افغانان په کنجونو تقسیم کړي، په ژبو یې تقسیم کړي، په بیلابیلو سیمو یې تقسیم کړي او په بیلابیلو نومونو یې تقسیم کړي. دغه ګوندونه پرته له دې چې افغانستان بیا په بیلابیلو نومونو وویشي او افغانستان یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي بل معنا نه لري. نن په افغانستان کې سیاسي احزابو ته هیڅ اړتیا نشته. له نیکه مرغه خپله سیاسي احزاب او د هغوی وګړي په دې قایل شوي چې ټول دورونو په شکل د یو اسلامي چتر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنېدو وروسته افغان سیاسونو او ګوندونو خپل فعالیتونه تر ډېره آنلاین غونډو ته محدود کړي دي. تېره میاشت د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاسي څیرو هم د مقاومت عالي شورا په نوم یوه شورا رامنځته کړه او په لومړي ځل په آنلاین بڼه ناسته کې د دوی په وینا د افغانستان په وروستیو حالاتو خبرې وکړي.
په پاکستان کې د بې ساري سیلابونو له امله په سلګونو زره افغان کډوال زیانمن شوي. یو این ای سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری راپور ورکړی چې تر 400,000 ډېر افغان کډوال په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي. سفیر الله ستانکزی د افغان کډوالو له یو استازي خان محمد بابر سره چې د یو این ای سی آر سره همکاري کوي مرکه کړې. په لومړی ترې پوښتنه اختنه کړی چې دا کومې سیمې دي چې ورسته سیلابونو ځپلي او ډېر افغان کډوال پکې اوسي.
دا یو این سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلعه ده او چارسده ده او ډیای خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې هغه سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خلغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل تو وړاندې شوی دي، صرف هغه ځانونه تیستلي دي.
نو د یونیسیار او د حکومت لخوا دوی سره څه مرستې شوي دي که څنګه دغه افغانانو سره؟
بالکل، یونیسیار او افغان کمیشنر خیبر پختونخوا د هغې ښاغلي مشر محمد عباس خان په خاص هدایت سره په اوله ورځ باندې دي ته خیمې ټینټونه د هر څه ورته ورکړی شوي دي او باقاعده د اوبه او پلاهي ادارې چې څومره کار کوي هغې دوی ته امداد ورسره کوي، لګیا دي ورسره روان دي.
دغه کسانو کې چې وفات شوي دي یا ژوبل شوي دي دوک افغانان هم شته که څنګه؟
نه، د لغټ احسان دی ځکه چې پر وخت انتظامی امور چې کوم د غدي زموږ سره افغان کمیشنریټ چې کوم عمله ده هغې په دغه ځایونو کې مخکې مخکې بیا چې کوم ضلعي حکومتونه دي هغه دا خلک مخکې نه مخکې خبر کړله او دغه سیلاب کوم متاثر ځایونه دي د هغې نه وویستله، چونکې مالي نقصان ډېر زیات شوی دی او ځاني نقصان نشته دی شکر دی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی خان محمد بابرو
او سر بخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله ورې په افغانستان کې سهار 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د اوکراین ولسمشر اروپایانو ته پیغام ورکړی چې د یو سخت ژمي لپاره د چمتووالی ونیسي. ولادیمیر زلینسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه پلان لري اروپا ته د انرژي صادرات په لویه کچه کم کړي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په اروپا کې ګاز او تیل ډېر کم شوي دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر پر اروپا د تیلو او ګازو د صادراتو په برخه کې د روسیې د فشارونو د زیاتېدو اعلان وکړ. ولودیمیر زلینسکي په خپل نوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې اروپایي هیوادونه به سږ کال له سخت ژمي سره مخامخ سي.
په وروستیو ورځو کې روسیې د انرژۍ لپاره پر اروپا فشارونه زیات کړي دي. د نورد سټریم د ګازو نل لیکه په بشپړه توګه بنده شوې ده. دوی ولې دا کار کوي؟ روسیه غواړي چې د هر اروپایي او زموږ د وچې د ټولو هیوادونو عادي ژوند خراب کړي.
د اوکراین ولسمشر داسې وخت دا غبرګون ښودلی چې روسیې د تخنیکي دلایلو له مخې د نورد استریم یو پایپلاین له لارې جرمني ته د ګازو لیږد بند کړی دی. جرمن چارواکي وایي چې دغه پایپلاین په عادي فعاله حالت کې دی. د روسیې له دغه اقدام وروسته د اندېښنې زیاتې سوي چې مسکو شایي د اوږدې مودې لپاره له دغې نلیکې څخه د ګازو صادرات بند کړي. اروپایي هیوادونو د اوکراین پر ضد د روسیې د غیر مواجه یرغل له کبله پر مسکو پراخ بندیزونه لګولې دي. خواخوا روسی چارواکو په پرله پسې ډول هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې دوی د اروپایي هیوادونو پر وړاندې د انرژي له سرچینو د وسیلې او فشار په توګه کار اخلي. د اوکراین ولسمشر پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپا د کمیسیون له مشرې اورزلا وندرلاین سره یې په ټلیفوني خبرو کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د اتمي بستې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زلینسکي د روسیې اتباعو ته د اروپایي هیوادونو د ویزو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. اوکراینی چارواکي وایي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې له اروپایي ټولنې څخه د 5 میلیارد ډالرو مرستې بسته هم ترلاسه کړي.
لخبرونو ور اخوا
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ ام بشیر ته به غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د شنبې ورځې پیښې ته پام کړی چې د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور کوچنیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت ځایي پولیسو د اعلامیې له مخې په هلمند ولایت کې یوه کوچنی دانه چاودلې توکي موندلې وو او خپل ښوونځي ته یې وړې وو او هلته یې لوبې ورباندې پیل کړې وې. د کوچنیانو عمرونه له اوو څخه تر څوارلسو کلونو ښودل شوي دي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان لسیزې جګړې تیرې کړې او د کوچنیانو لپاره یو له خطره ډک هیواد دی، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې زاړه توکي ټولوي او د خپلو کورنیو د اقتصادي ملاتړ په خاطر یې خرڅوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لولو چې ګڼ کوچنیان د ناچاودلو توکو په پیښو کې یا مړه سوي او یا هم معلول سوي دي. د شنبې د پیښې درې قربانیان پر همغه ځای ووژل سول او څلورمه چې یوه نجلۍ وه د لشکرګاه په روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. یورو ایشیا ریویو بیا د طالبانو ترمنځ د احتمالي خپلمنځي اختلافاتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لومړیو کې د نجونو ښوونځیو ته په اشاره ویل سوي چې د 2022 کال په مارچ میاشت کې چې درسي کال پیل سو، خبریالانو تمه درلوده چې ښوونځیو ته د نجونو بیرته تک په اړه به راپورونه جوړ کړي، ځکه په کابل کې طالب مشرانو ویلي وو چې د نجونو د زده کړو حق به ورکوي. خو د لیکوال په وینا د خبریالانو کیمرو د ناهیلو نجونو عکاسۍ وکړې چې بیرته کور ته ولېږل سوې. وروسته لولو چې یو سخت دریځ ډلې ته په حکومت بدلېدو ته ډیر وخت پکار وي او په کابل کې د طالبانو حکومت مهم دی، خو په کندهار کې د طالبانو عالی شورا د طالبانو په پریکړو کې د پام وړ رول لري. او د لیکوال په باور دا د کندهار شورا و چې په کابل کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه عملي کېدو ته نه پرېښوده. په دې مقاله کې راغلی چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې یوه ستونزه دا ده چې د طالبانو مشران په عملي توګه ژمنې وکړي خو د دوی غړي له دغو ژمنو سرغړونې کوي. وروسته لیکل شوي چې پر خپلو غړیو د طالب مشرانو د نظارت او څار میکانیزم شایي ضعیفه وي او د تاوتریخوالي پیښې د یوه بې کنټروله واک ښکارندویي کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچیو کاروباریان وایي وروسته وسیلونو په کروندو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه وړي چې ورسره مچۍ هم له لوږې سره مخ شوي دي. دوی وایي وروسته وسیلونو د دوی د مچیو یو شمیر صندوقونه هم وړي او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغېز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب ورور آفت ورغلو په دې مچو باندې داسې اغرنه اوبره وش کېدلې او راغلل ډیر شپېټې یوړلې ګل دې دوی خوراک دی ولا ډیر توانې ورو رسول خوراک ته رسیږي نه پیسې شته نه چی شته او امرګ په حالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچۍ لرونکی ایوب چې 2500 صندوقه مچۍ لري وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخیستل، خو د بارانونو لیوجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخیستي بلکې مچۍ هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پوری مو دوی شت کشه کړی هغه کړی دی دا بورونو یواز نه ونه شو مچۍ مګی دی تر څو بوري خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم از کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا ما هغه دی کنه هغه هم هغه خو ورپسې تاون د چې مچۍ غوړی هغه هم تاون دی نو دا تاونو نه ټول تاونو نه دی.
یو بل تند شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي، نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هوارې کې لکه دا خو موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي موږ شات ته هېڅ بازار نه لرو، هېڅ قسمه دا شیشای نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لس چنده ښه دي او د هرې دوا دپاره لکه شفا دي، خو په دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په غذا کې خرڅ کړو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو مچیو، څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دښتي ګلان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې آمر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي، سیلاونه راغلي دي، ګلان یې ټول له منځه وړي دي، پټ کړي دي. نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زمونږ مچۍ هم له منځه تللي دي. اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکې چې تینه وباسي اوس د خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي. دا بوره هم قیمته ده چې بوره ورته واخلي او خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو، وزارت او مرستندویو بنسټونو سره شریکي شوي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزه یو لویه ستونزه ده رښتیا هم، خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړې توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ییزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه موسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه کړې ده کې او مرستې ورسره کوي، له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د موسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کومې ستونزې چې دي یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
او دا خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو پای ته رسیږي.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ د لوی ریګې د کلي څخه ستاسو سره اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې محترمو، زموږ وطن ته تشي یو ایحت راواستوئ، راسې ورته وګورئ. قسم به درته واخلم چې زموږ څخه د اوبو د نیستۍ په خاطر لمونځ پاته سوی دی چې اوبه د اوداسه اوبه موږ نه لرو. تش راسې زموږ کنډوالې وګورئ چې موږ تش سره موږ په دې جهاد کې په دې تحریک کې داسې درسره خوښ شوي یو. زموږ سرایونه وګورئ، زموږ خوږ وګورئ، زموږ د شهداو پوښتنه وکړئ. تش خو موږ ته څه په انګرنه خپل تروسه وکړئ. د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه او د ټولو محترمینو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړو مقامات رسول شوی چې دا مشران دې موږ ته یو احت راواستوي. موږ د اوداسه اوبه په وطن کې نه لرو. په وطن کې په لسو کسو کې یا په شلو کسو کې یو سړی هندارې لري، هغه ګرد وطن ورته متوجه دی. نو موږ ته د خوراک اوبه نه راکوي، ملامت هم نه دي. بېچارهګان کښتونه یې وچ کلک شوله. تاسو خو زموږ سره یو کومک وکوئ، تر لیاز خدای تاسو خو موږ ته یو توجه وکوئ. موږ هم د دغه خاورې بچیان یو. نو زما دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړ مقاماتو ته وار وار ورسوي. توجه څخه مو یو جهان مننه. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د هیرې کې د عبدل لیستاف سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من زمین لا غزنی ولایت خبر کوم. یعنی کور او برغلی دی د غای کلندر صاحب کې د غای کلندر صاحب لی راپورتل ته وګړي رالیا او هم ته مجاهدینو کومک ډیر وکړو. او بو ولا ډیر دی څنګه چې دي څنګه نشي یا کولای کم دی خو یا کول څه کم دی خدای دې ډیر څه ولا دی څه بس نه بس نه بس نو دا لږه سره دا هم لږه لږه چې نو یې دا نولس نه نو څه خبر چې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د هرات ولایت کم ماجرین زادې راځو زموږ دغه کمپ ماجرین د شرایط سازو رګریشن په نامه دی. دغه ته د دولت په خوا ماسات پای استوجو نه کیږي. دغه چې طالبان راغلي دي موږ خلک به کومه خو بیا ارتفاعات ورسو او ماسات ماسات راته وایي چې موږ ته والی وایي چې کومه مو ورسره کړو. نو زموږ دغه چکوړو چارواکو زندې وو د دغه عمارت د مسؤلانو زندې دا غوښتنه ده. دغه زموږ د کمپ ماجرین په خوا ته د یو لږ توجه وکړي. دا خلک د مرګ سره مخ دي، د غږ سره مخ دي. یې نه لري چې د دغه ځای خوا ته ځانونه وباسي. دا زما اواز تر ټولو چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.